سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپین نن د خالی ورځ د 2014 کال د اگست 28 نیټه ده. په پاکستان کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د روانو احتجاجونو د حل لټولو په خاطر د وزیر اعظم نواز شریف او پخواني ولسمشر آصف زرداری ترمنس نن ممکنه لیدنه د تحریک انصاف د خبرو کولو او ځنډولو تکراری ګامونه شاته هدفونه د مارچونو وروسته د شمالي وزیرستان د بیکوره کلسو پاړه د سیاسي ګوندونو دریزونه د پاکستان د روان سیاسي بحران پاړه د کارپوخانو مقالې د یوکرین او افغانستان حالات د رواني غړي برخه دي. خو په فایل کې به اصرار علم مومند خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوې ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د روان سیاسي بحران په اړه نن د دې هېواد له پخواني ولسمشر آصف علي زرداری سره لیدنه کاته وکړي. په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونه د تربت په دشت سیمه کې لږ تر لږه د 14 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن وایي چې د ګل په ورځ به د رایو د باطلېدو بهیر پیل شي. او د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د روان سیاسي بحران په اړه نن د دې هېواد له پخواني ولسمشر آصف علي زرداری سره لیدنه کاته وکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د آصف علي زرداری د ویاند فرت الله بابر له خولې وای چې دواړه مشرانو تیره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د ملک په روان سیاسي بحران خبرې اترې وکړي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشي پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د دوی د ګوند د قومي اسمبلی ټولو غړو خپل استعفاوي د اسمبلی سیکرټري سره جمع کړي دي. د رسول هغو چې تېر ورځو قومي اسمبلی د آئین او قانون برلاسي تو په حق کې یو قرارداد منظور کړو، د وزیر اعظم نواز شریف استعفا او د اسمبلی د تحلیلولو غوښتنه یې رد کړه. یاد وي چې پاکستان تحریک انصاف او امید تحریک لخوا د اګست 14 راهیسې د موجوده حکومت او وروستیو انتخاباتو کې د شوو ممکنه درغلیو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې دوام لري او د دوی لومړۍ غوښتنه دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکړي. په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونه د تربت په دشت سیمه کې لږ تر لږه د 14 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د ملیشیا ځواکونو لخوا پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې پرون مازدیګر د وسلوالو او ملیشیا سرتیرو ترمنځ نښته هغه مهال وشوه چې ملیشیاو د استخباراتي معلوماتو له مخې په دشت سیمه کې چڼیز عملیات کول. د ویان په خبره په دې عملیاتو کې لومړی د دوی پر سرتیرو ډزې وشوې چې په ځوابي ډزو وروسته نښته کې 14 وسلوال وژل، خو تر اوسه آزادو سرچینو دې پخلی نه دی کړی. بلخوا بلوڅ بلتون غوښتون کې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ رسنیو ته په دې اړه ویلي دي چې په دغه نښته کې د دوی یو تن وژل شوی او دارنګ امنیتي سرتیرو ته یې درنه مرګ جوب لړولې ده. یا د وسلوال ډله له اوږدې مودې راهیسې له پاکستانه د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. د پاکستان افغانستان پر پوله د مسلم باغ په مرغه فقیر زی سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پاکستانی ملیشیاو سرتیرو یو نایک نیاز وجل شوی او درې نور یې جوبل شوی دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو ویان پرون مشال ډوته ویل چې اویا یا تر اتیا پورې وسلوالو او قاچاقبرانو هڅه کوله چې د افغانستان لخوا پاکستان ته داخل شي، خو ملیشیا سرتیرو پرې نه خودل. د خبره د وسلوالو پاکستانی ملیشیاو ترمنځ په نښته کې یو سرتیری وژل شوی او ادعا کوي چې یو شمېر وسلوال یې وژلي دي. بلخوا بیا د کندهار د امنیه قمندانۍ د پولیسو ویاند پرون مشال ډوته ویل چې پاکستانی پوځیانو د کندهار د معروف ولسوالۍ د سری شاه کلا پر کلي پراکټي حمله کې یو ملکی افغان مړ او یو بل ټپي کړي. نوموړی زیاتوي چې په دغه حمله کې د پاکستانی پوځیانو لخوا تر 40 زیات د توپ ګولۍ د جمعې په ورځ په دغه ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر کورونو لګېدلې، خو د پاکستان لخوا پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن وایي چې د کل پورزو بعد د رایو د باطلېدو بهیر پیل شي. د کمیشن مرستیال عبدالرحمن هوتکی پرون مشال لوته ویل چې کاندیدان به وخت ولري چې د روان بهیر د ټولو مرحلو په تړاو خپل شکایتونه، نظرونه او پوښتنې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیشن ته وړاندې کړي. د تحول او تداوم ډلې په دې اړه مشال لوته ویل چې د رایو د تفتیش او شمیرنې کار د دواړو انتخاباتي ټیمونو په خوښه پیل شوی او نتایج باید ومنل شي. د اصلاحاتو همپالنې ډلې ویل چې د ټولو رایو د څېړنې شمیر کار ته چمتو دي، خو په دې بهیر کې رامنځته شوو خنډونو د چارو د شفافیت په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. دواړو انتخاباتي ټیمونو ټینګار کړی چې د افغانستان نوي منتخب ولسمشر باید د شفاف رایې له مخې وټاکل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکایي خبریال جیمز فولی وژنه غندلې او دای ظالمانه او بزدلانه فعل بللې. د اسلامي دولت په نامه وسله وال ډلې په عراق کې دغه خبریال وژلې وو. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پر هم په یوې اعلامیه کې ویل دغه وسله وال او د دوی مفکوره باید له منځه یوړل شي. ولخوا پرون د سپینې ماڼۍ د خامی امنیت مرستیال مشیر بن روډز د داعش وسله وال ډلې په اړه وویل
we've made very clear time and again that
نو موږ وايي موږ وخت په وخت دا خبره په وضاحت سره کړی چې که تاسو د امریکایانو وجلو پسې راځئ نو چې تاسو چرته هم استئ موږ به تاسو پسې درځو او همدغه څه چې اوس روان دي کیږي په راتلونکو ورځو کې موږ هغه همدغه لور ته بیایي. تیره اونۍ د اسلامي دولت او وسلوالو د امریکایي خبریال جیمز پولی د وژنې ویډیو خپره کړه او ګواښ یې وکړ چې بل امریکایي خبریال سټیو سوټ لوف چې له دوی سره دی هم وژني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په یوکران کې د روس هڅو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د راپور له مخې اوباما او مرکل ویلي دي چې په یوکران کې د روسي پوځیانو موجودګي د دغه هیواد په سرحدونو کې د روسي عسکرو زیاتېدل او د روس له خاورې د یوکران لور ته ډزې د شخړو د زیاتېدو ویرونکي نښې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړو مشران په دې نظر دي چې د کیف له اجازې پرته یوکران ته د روسي لاریو ننوتل یو پرونکې هڅه ده او د یوکران په خاورې تیرے دے. آخری خبر دادے چھ په عراق کې د شیعانو ستر مذهبي مشر ایت الله علی سیستانی یو وار بیا پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد وجنګیږي. سیستانی پرون جمعې په کربلا کې ویل چې په بغداد کې ټول سیاسي اړخونه د عراق لپاره د یو مناسب حکومت پر جوړولو صلاح شوې دي. د عراق امنیتي ځواکونه او کوردي ملیشو پرون د دې هیواد په شمال کې د دوو سترو ښارونو د بیرته نیولو لپاره د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. دا براسیال کې د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې د اسلامي دولت سغدریزه وسلوالو ډېرې خطرې رامنځته کړې دي. دا اتر دې محله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا.
خبرونه مولا اسرار علم مومنده واوریدل. په اسلام آباد کې د عمران خان او طارق قادری د روانو احتجاجونو د ختمولو لپاره د حکومت او د دې ګوندونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، خو تر کې انصاف او غوښتنې حکومت ته څومره د منلو وړ کېدلای شي؟
پاکستان تحریک انصاف چې کومې مطالبې وې هغه خو د اسمان مطالبې وې، نو هغې سره کمپرومایز کول حکومت لپاره ډېر ګران.
که یو خاطه د شمالي وزیرستان به کور کړل سوی پر عمران خان او طارق قادری نیوکه کوي چې د احتجاجونو له وجې نړۍ له دوی پام واړولې، خو خپل سیاسي ګوندونه څوایي
د پوهه ای ډی پیز ناستی او د شوبې حکومت چې هغه را تختیدلې دی اسلام آباد ته. ای ډی پیز خپل طرف ته زیاتې دی چې کوم طریقه باندې هغوی سره سلوک کېږي، هغوی ته شا کړی ده حکومت.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسمشرۍ د رای د ردولو سلسله سر له سبا پیلوي، خو کمیشن له نتیجو څه هیله شوې؟
زه مطمئنه یم چې دغه نتایج چې راوځي د دواړو ټیمونو محترمو رهبرانو ته هم و هم د افغانستان د ولس لپاره به هم د تایید وړ وي.
سندرې او ځینې نور رپورټونه د سلام پښتونخوا برخه دي. او سم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه ستاسو ته په خبرونو کې وویل سو، په سر کې هم دا وویل سو چې په پاکستان کې د عمران خان او طارق القادری له خوا روان احتجاجونو د ختمولو لپاره حکومت لاري چاري لټوي، او په دې لړ کې د تحریک انصاف او د حکومت د مذاکراتي ډلو ترمنځ خبرې اترې هم سوي. او بل خوا بیا د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري نن له وزیر اعظم نواز شریف سره د هغه په بلنه، یعنی د نواز شریف په بلنه باندې ویني. په دې اړه مو نور تفصیل په اسلام آباد کې له خپل همکار زخه پښتو ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لاین دی. ریاض مسخیل، په سر کدارت وسته چې د حکومت او تحریک انصاف د ډلو ترمنځ بیګا خبرو اترو دوم پړاو سوی دی، څه تفصیل مخې ته راغلی دی؟
جی تر سو چې دا خبر دا چې دا کوم ملاقات شوې دي نو میډیا ته اجازه نه و د دغه کوم ملاقات کې دغه تدورتلو خو د ملاقات وروسته په مختصر خبرو کې د میډیا سره چې کوم دی غړو خبرې ترې کړې دي نو په هغه کې شاه محمود قریشی د تحریک انصاف تر طرفه او احسن اقبال د حکومتي ډلې تر طرفه هغه دا وایي چې په دې خبرو اترو کې هیڅ ډیډ لاک نشته هیڅ ځنډ نشته داسې مسله نشته دغه په وجه به دا خبرې ودرېږي او نه موږ داسې یو کوټلې نیټه ورکولی شو چې تر کومه وخته پورې به دا خبرې اترې منطقي انجام ته ورسي. البته دواړو ډلو د دې خبرې سره اتفاق کړی دی چې د مذاکراتو د عمل چې کوم دی نو دا به روان وي خو شاه محمود قریشی بیا هم هغه خبره وکړه چې موږ کومې غوښتنې یې خري شپږ غوښتنې دي زموږ چې په هغه کې د وزیر اعظم استعفا ده د پارلیمان ماتول نه به ټول ټاکنې کول دغه رنګ الیکشن کمیشن نوی جوړول بیا پاره کې اصلاحات کول نو د دې وینا و چې د دې غوښتنو ترتیب خو مخکې رستو کې دی شي خو د دې کې مونږ یوې غوښتنې نه هم لاس پسر کې دی نشو تر څو پورې چې وزیر اعظم په چوکې باندې نواز شریف نه سوی تر هغه پورې نه خو انصاف ملوې دي شو نه پاک انصاف او رانی ټول ټاکنې کې دی شي تراتلونکي کې خو بیا هم دې د خبرې سره متفق دي چې نن بیا دا دوه ډلې کوم دی غمه لويږي او بیګا چې کومه خبره اترې شوې دي کومه غوښتنې حکومت ته خوده شوې دي او حکومت د هغه سره جواب ورکړی دی نو دغه خبره به دوان ډلې خپل خپل مشرانو ته کړي او د هغه وروسته چې بیا څه فیصله وکړي نن به بیا په دغه باندې خبرې اترې او دا ملاقات بنن دی کیږي.
او بل ریاض مسخیل بل خواته خو پاکستان عوامي تحریک یعنی مولانا طارق القادری هم عدالت احتجاجي ناشته کوي د حکومت او د هغه ترمن څه خبرې اترې شوی دي؟
جی بالکل دهغی ترمنز هم بیگا دویم ناست اوشوا خو هغه کې یو زند چې کوم لوی زند دی نو هغه د دې کم چې د پاکستان عوامي تحریک ویان دی رہی عباسی هغه میډیا سره په خبرو کې وي چې تر سو پورې وزیر اعظم چون کې لومبه غوښتنه د وزیر اعظم اس او د پنجاب د وزیر اعلی استفاده او چې دی استفانه نه ورکړي نو تر هغه وخت پورې د ماډل ټاون چې کوم د جون په 19 نیټه یو پیښه شوې چې بازي کسان پکې وجلی شوې دي او بازي جوبل دي د پولیسو په ډزو کې نو دی وی چې د هغه پیښه اوس پورې نه خو مقدمه درج شوې ده پتا کی او نه د هغه څه پلټنې ممکن دي تر څو پورې چې وزیر اعظم او پنجاب وزیر اعلی دا په خپل خپل چوکو ناش وی دي چې لاول به دي استعفا ورکړي نو د هغه وروسته به بیا دغه مقدمه درج کیږي او نور د مذاکرات او عمل چې ګم دی هغه به د هغه وروسته مخ وړاندې دي خو بیا هم امکان دي چې دی هم نن بیا ملاقات وکړي.
او بل دا چې ډیر مهم پرمختګ دا سوي چې د پاکستان پیپلز پارټي مرستيال مشر او د دې ترڅنګ د پخوا د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په لومړي ځل فعال سوي دي د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه باندې نن لاغسر د غرمې ټوډۍ خوري په دې اړه باندې نور تفصيل سم خترغلي دي.
جی بالکل دا بلکې زبر دا وایم عبدالحی کاکل چې دا پړومبی ځل نه بلکې په دویم ځل لګې سو اونې یا دوه درې میاشتې وړاندې هم چې کله په سینټ کې د تحفظ پاکستان بل په حواله سره تحفظاتو بیا د طالبانو سره مذاکرات او بیا د پرویز مشرف په معاملې باندې حکومت د مشکلاتو ښکار شو نو هغه وخت هم نواز شریف د پخوانی ولسمشر سره ملاقات کړو او بیګا بیا مونږ ته فرت الله بابر څوک چې د ولسمشر پخوانی ولسمشر ویان دی هغه او تر هم دی هغه مونږ ته مشال ریډیو ته وی چې د دغه کم تاسو چې کوم خبر وکړه چې آصف علي زرداری نواز شریف د ماسپخین میل مکړه دی میل مستیا بور کوي او هغه به ریوند ته راځي دغه رنگ باغ سره د پارٹی نور کسان هم وی نو دی به ملاقات کوي او په دغه کم چې د صورتحال جوړ دی په دې حواله سره به دی خبرې اترې کوي چې څنګه به کومه طریقې سره د دې معاملاتو نه د دې مسلو نه حکومت موزي او دغه رنگ د اسلام آباد چې کومه یو طریقې سره محاصره شوې ده افنه بند ده نو چې دا حالات هم ټیک شي ورسره ورسره پخوانی صدر د ایم کیو ایم د مشر د الطاف حسین سره هم په ټلیفون باندې خبرې کړې او هغه هم په دغه لړ کې په اعتماد کې غوښتل چې کم حکومت او د دې ترمنځ کوم خبرې اترې کیږي یا کیدونکې یا ست طریقې سره به دیوځي نو هغه سره هم په دې باندې مشوره کړې ده او دا رنګ د نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ هم لکه د جماعت اسلامي د غرنګ د جمعیت العلماء اسلام او د نور مختلفو ګوندونو ترمنځ هم په ټلیفون باندې خبرې اترې شوې دي.
سمه او بل اخري پښتنه دا چې کوم احتجاجونه روان او اغه او سمغه چې تعداد خلکو همغه چې د جوش او جذبه همغه چې دا کنه لښ څه کومه سوي ده
ترسو پورې چې د پاکستان عوامي تحریک د غړو خبره ده نو دوی خو چې د کم ورځې نه راغلي دي نن تقریبا د دینه هم ورځ ده او دی هم په اسلام آباد کې ناشتي هر څوک د دې زینه بدلیږي هغه سره سره داخله هم مختلفو زینو ته اوړي راځي بیا چې سرتو د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ته کارکونانو خبره ده نو دوی چونکه د ورځې هیڅ داسې فعالیت نه وي نه جلسه تقریرونه کیږي نه بل څه وي نو دا خلک او بل دا چې دا اکثر پکې د نږدې علاقو خلک دي لکه زبا دویم چې روات گجرات ټکسلا دغه رنگ پینډې اسلام آباد د دې علاقو خلک دي نو هغه د ورځې خپلو کارونو ته لړ شي خپلو کورونو ته لړ شي او ماښام وروسته چې کله د تقریرونو سلسله شروع کیږي نو دا خلک بیا دلته راغون شي جوش او جذبه د دې ورځ پورې سیوا کیږي د یو نوي انرژي او د یو نوي توانایي سره راځي خو ورسره ورسره دلته کې په اسلام آباد کې اکثر داسې وشي چې د ماښام نه وروسته چې کله دا تقریرونه شروع شي نو سیلې طوفان جاکړ او باران ورسره راشي نو د هغې په وجه باندې هم په دغه درنه کې چې کوم دی نو لږ ډېر خلل راتلی شي ورسره ورسره چودري نثار علی خان پرون دا خبره کړې وه د یو پریس کانفرنس کې چې چونکې دوی مونږ سره وعده کړې وه دواړو ډلو او په لیکلې ځاندره کې زمونږ دغه لوزنامه پرته ده چې مونږ به ریډ زون ته نه ور ننوځو خو د هغې باوجود دی خلکو خپله وعده ماته کړې ده او دوی ریډ زون ته را ننوتي دي بیا دوی زمونږ نه غوښتنه کوي چې تاسو کنټینر لرې کې او لارې کولاو کې حالانکه مونږ ته د سیکورټي ډېره مسله ده خطره موجود ده او په دغه وجه باندې مونږ نه شو کولی چې ټولې لارې کولاوي کړو هر کس ته د راتلو اجازه ورکړو
ډېره مننه پر ریاض مسخید ساسو یو تفصیلي تصویر راکړي په دې اړه ښه وخت او شر وز ورته غواړو تاسو مشال ریډیو اوري او سمجو پېښور ته په پېښور کې زموږ همکار شبیر جان را سره ملګری دی او خبردار چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په ناڅاپي دوره باندې پېښور ته تللی او له وزیر اعلی مهتاب خان عباسی سره لیدل کاته کړیو په څه باندې خبرې کړې دي شبیر جان تاسو سره کوم که تفصیل راکړي
ډیر امن کاکر صاحب بالکل پرون دا ماخام کې دا پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پیښور په ناڅاپي دوره راغی او د سرکاري ټلویزیون تر مخه دوی چرال وریټنل کتنې روانو خو د موسم د خرابې له وجې دوی په پیښور گورنر هاوس کې د لینډ کول ته کې گورنر مهتاب عباسی سره لیده کتم هم کړل او دوی په دغه موقع باندې چې کوم د وریټنل جوړېدل دي چونکې چترال د ملک نور برخو سره تړل دي د هغې باندې خبره پوره شوه او خصوصي خبرې دوی په د شمالي وزیرستان پوره شوې باندې شوې چې هغې باندې اول نه وزیر اعظم ته د گورنر لخوا بریفنگ ورکړل شو چې دا وخت څه صورت حال دی په بنو کې شمالي وزیرستان چې کوم دی پوره شوی د ملک په نورو برخو کې چې کوم کډوال پراته دي د هغې وروسته وزیر اعظم دا هم دوی ته وویل چې را څه هم اسانتیاګانې څه هم سهولتونه هغه د دغه بې کوره شو په هر ځای کې ورکړي چرته چې دی پرتلې کړه په بنو کې کړه د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې دي دین علاوه دوی د هغې وروسته دي
تاسو خبر وکړئ مکمل یک
دین علاوه دوی چې کوم په پلاز کې د وفاقي وزیران هم شامل وو چې پاکي حسن اقبال او دغه شاند اطلاعات او وزیر پرویز رشید نه علاوه نور غړي هم شامل وو او د خبر پانه تر مخه چې کوم خبر پاره خبره شوې ده هغه وروسته دوی په ملک کې کوم سیاسي صورت حال له دغه شان په خبر پښتونخوا کې کوم حکومت په ضد باندې یا د صوبایي حکومت په ضد باندې تحریک عدم اعتماد خبره تر دې پاره وانه هم خبره تر شي وي دي
ډیر مننه شبیر جان په دې اړه تفصیل راکړي تاسو ښه وخت غواړم
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یوونی م بجا
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نو خیالونه نو سازونه
په 4 نیمه بجې
که یو طرف ته د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي کسان له حکومت د سیمي او سیمه ته د پاملرنې غوښتنه کوي نو بلخوا بلابل سیاسي ګوندونه د دریز لري چې په اسلام آباد کې د عمران خان او تعلق قادری د مظاهرو لامل د حکومت او میډیا توجه له دوی څخه اوښته ده د دوی په خبر د کډوالۍ بیاره او مددګاره پاتې دي چې د دوی مرسته او بندوبست حکومت زموري جوړ شي په دې اړه له ملي حمزه د تفصیل اور
د جمعې په ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان بے کورشو خلکو د خپل ستونزو او په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری د لانګ مارچونو پر ضد احتجاج وکړ. د احتجاج کوونکو په خبره دا ټوله یوه ډرامه ده چې د دوی له ستونزو نه د حکومت او د میډیا پام اړولی دی. د زیارت پر ورځ په سوابه کې د عوامي نېشن ګوند په یو غونډه کې د پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومت د وزیرستان کډوالو ته سمه پاملرنه نه کوي او پر ځای یې په درنه کې ناست دي. په صوبه کې د عوامي نېشن ګوند مرکزی صدر او سینیټر افراسیاب خټک وای چې عمران خان په لانګ مارچ سره خپل ترجیحات په ټولو واضح کړل.
ما په سینیټ کې مدا خبر وکړه چې د خپل آی ډی پی ناشتي او د صوبې حکومت چې هغه را تښتېدلې دی اسلام آباد ته، دا خو بیخي واضح توګه باندې پی ټی آی چې خپل فرایض له غفلت کوي او سرګشتونه چې دوی جنګ ته لاهور ته پاره دی، دوی لپاره پښتونخوا مهمه نه ده، دوی لپاره فاټه پښتانه مهم نه دي. نو واضح توګه باندې هغوی خپل ترجیحات ښکاره کړل چې هغوی داسې لاهور باندې قبضې کولو لپاره دا ټول فساد جوړ کړی. آی ډی پی سره خو دا زیاتې دی چې کومه طریقه باندې هغوی سلسله کېږي، هغوی ته شا کړی دا حکومت.
چې نور ګوندونه د شمالي وزیرستان پر کډوالو د دغو لاریونونو د اثراتو په حق لسه نظر لري، د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې صوبایي مشر مولانا ګل نصیب وایي چې د متاثرینو سم مرسته کول د حکومت فرض دی.
کله حکومت پرشر شروع کو او بیا متاثرین چې دی اغرال بیا دا وی تعاون چې دی دا حکومت پر ورو او وي پلان چې دی دا حکومت پر ورو نو هغه شان چې معقول تنظیم چې دی دا نو اوس بیا چې عمران خان او یا قادری سیم دا چې هیڅ شروع کلا چې هغه په دې وخت کې تر مخکیم کې دی سو دا دینه بعد بیا کې دی سو دې سره دا آی ڈی پی سره مدد چې دی هغه بالکل پر شاه باندې اوپر دې دوه او ټول میډیا کې دا
د قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو اندیښنه ښکاره کوي چې د پښتنو مسلو ته کله هم سمه توجه نه ورکړل کیږي، نو ځکه د دې لپاره یوه رابطه کمیټه جوړه کړې ده.
دلته د درنو او د انقلاب او د آزادۍ مارچ خبرې کیږي او الته چې کم زمونږ د پښتنو د کم په مصیبتونو کې ګیر دي، دا هغوی څوک تپوس نه کوي او دا زمونږ مقصف په شروع نه دی چې مخکې زمونږ صوبې ته د پښتنو د مسلو ته توجه نه ورکړې شوې. خو هغه آپریشن په ملکنډ ډویژن کې وو او په نور ځایونو کې وو، دا زمونږ لپاره یو د فکر خبره ده. دې لپاره مونږ اوس دا فیصله کړې ده چې ټول سیاسي پارټو سره به پښتنو مشرانو سره به رابطه کوو او هلته یو کانفرنس هم په دې باندې کوو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې دوی کډوالو ته پوره مرسته د رسولو کوشش کوي او زیاته کړه
دا حتی لوسا د پاټې دا سټینډو چیر دا آپریشن دی نه کیږي، ځکه چې په دې وجه باندې کوم دا پرابلم جوړیږي. د آی ڈی پیز دا کله مسله شروع شوه، څنګه بیا خپل طرف نه صوبایي حکومت فیډرل ګورنمنټ سره کوآرډینیشن کو او کوشش هم دا کړی چې زیات نه زیات چسون هاسپټلز کې د کور کرایانې فوډ چسون موږ هغه ته فیسلټیز ورکول شو هغه ورکړي دي او اوس هم نور موته ورکو ان شاء الله تعالی. خو زمونږ دا کوم چې موږ دا سلسله شروع کړې ده، دا موږ هم د ملک او د قوم لپاره ده، دا تحریک انصاف لپاره نه ده، دا د عمران خان لپاره ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ روان کال د جون پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد کاروایی شروع کړې ده چې خواوشا د لسو لکونه زیات اوسیدونکو له سیمې نه کډې کړې دي. دوی له حکومت نه د پوره توجه غوښتونکي دي او وایي چې د دوی سم مرسته دی وشي.
لکه څنګه تاسو اوریدل، د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د احتجاج د ختمولو لپاره خبرې اترې روانې دي، خو دا خبرې اترې کله تحریک انصاف له خوا څخه وځنډول سي او کله بیا خبرې اترو ته غاړه کښېږدي، دا چې تحریک انصاف مخته شاته ولې کېږي، هم دا پوښتنه مو په واشنگټن کې مېشت سیاسي چارو له کارپوه ډاکټر تکي څخه کړې ده.
پاکستان تحریک انصاف چې کومې مطالبه وي هغه خو د آسمان مطالبه وي، نو هغه سره کمپرومایز کول حکومت لپاره ډېر ګران. کوم پاسچر هغه واغستو د هغې مشر عمران خان او څه قسم لهجه او خبرې او الفاظ هغې تک استعمالوي، هغې د وجه هغې ځان دې پوزیشن ته راوستل چې هغې نه واپس تلل هغې لپاره لږ مشکله ده.
ډاکټر صاحب، تاسو ویلې چې دغه له اسمان سره خبرې کوونکې غوښتنې وې، دا وجه څه کېدلای سي چې تحریک انصاف بیا دومره ورو ورو په شاره راځي داسې مطالبه کوي چې هغه عملا ممکن نه وي؟
زما په خیال دي کې دا غي د مشر غیر سیاسي چې کوم غي بیک گراوند دی دا غي ډیر زیات
یعنی پسې منظر چې دی
جی 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 عمران خان لوبغاړی پاتې شوی دی او لوبغاړی دا چې کرکټ دی بله لوبه ده هغې کې ګټه او تاوان دا دا زیرو سم لوبه ده هغه دا وایي چې که زه ګټم بالکل ټیک ده که زه نه ګټم نو بالکل ایستې نه وي نو دا پوزیشن په سیاست کې نه دی تشی نو زما خیال دی چې هغه اوس هم هغه غیر سیاسي ذهن لري دی سیاست په حواله او بیا داسې نور خلک هم دی ته دا اشاره ورکوي چې ته بالکل یو میکسیمالست پوزیشن والا یعنی بالکل چې حد نه سوا خبر وکړو نو بیا هغې نه پس عمران خان خو زما په خیال دی چې بس خاص ملو نه شي
په داسې حال کې چې بیا عمران خان یعنی دا دومره غټې مطالبې کوي او هغه سر ته نه رسېږي په اولس کې زه کم ساک دی د کم امیج دی دا به د سیاست څومره اغیزمن کی
ډېر خراب شو جی کله غي خپل ډېر کلک خلکو سره تاسو خبرې وکړي نو هغه اعتراضات کوي د عمران رویه باندې دا غي بلکې ډېر خلکو خو جی د غي ذهني توازن باندې سوالونه پورته کړي د خپل پارټي خلک دا غي داسې کلک ملګري هغې سره چې ولاړو په امریکا کې په پاکستان کې هغې ورسره بلا شي کومک کړی دی دلته فنډ ریزنګ او هر څه هغې هغه پارټۍ لا پرېښودله بالکل شین شوي
خو ډاکټر صاحب اخري پوښتنه دا چې اوس تحریک انصاف خپلې استعفاوي په قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړي دي ساسو په خیال باندې دغه ګام د دوی خپل حالت څومره مضبوطولای شي په خبرو اترو کې د تحریک انصاف
زما خیال دی چې فلحال خو تر څو چې هغه سرګان منظور نه دي نو د تحریک انصاف پوزیشن په لږ دغه سره مضبوط شي دغه موقف کې مضبوطه دی سره راځي چې کله الیکشن عمل باندې دغه اعتراض او سنکار او زما غوندو کې خلکو دا وایي چې په اخر ته کستا په یقین نشته چې استعفا ولې نه ورکړي نو که استعفا ورکه هغه منظور شو نو بیا خو دا یو اکسکیوز به ختم شي خو هغه به پوینت اف نو ریټرن ته برسېږي نو زما خیال دی چې په سم ډول نو وتل نو ځان ته به کار وګوري کېدی شي چې دا تاریخ به کامیاب نه شي
دا ډاکټر محمد تکی او سمراجی سندره باورو د جاوید امرخیل په ژغ کې
چې سحر شل مر سر کلو پورې راشي زمخ پل د بنجار گے د سامانونو دکوڑو کے سنگ شاتا و تڑما پو مزا مزا دکلو پلور ورشن خپل وڑا خپل وڑا خپل وڑا زاگ دا سودا نارے وہما خپل وڑا زاگ دا سودا نارے وہما خپل وڑ غدا سودا نارے وہم ماشومان لکواڑوں رچی لہر خوا پتر پکو پچک چکو را روانوی دچالاس کی وی سڑی سڑی چپلکی دچالاس کی وی ساڑا دمی سلوخی دچالاس کی او روپیوں دو روپی وی دوی لما نشیان غوانی زل دھائینا بدل ون را بدل ونی دشیانو یوڑو کے خونت ون بازار گے جھوڑی میں پوری پٹی رک لو گر کچھ ٹکند گھر مشیا گھر مشی سدی میں کل ترا شم دزاڑا تو تھا تکین یو سدن تنا رکھم سودا واخلے سودا واخلے بزڑو زڑو چپل کو بزڑو مسینو ورکوم نوی شیان لامی دما جوڑن وی لامی دما جوڑن وی لامی دما جوڑن وی لامی دما جوڑن وی بیا گنا گنشی دما شمانو پدی وقت کے لنگ دے خوارا پیدا شی یو دنگ شن خالے لے ونے پیغلا
جاوید امرخیلو چی پا سندره راتا او رولا د پنجاری او سم نهنی می بجه سبی دی سرار لمومند با د خبرونو لندی سواری
تاگل شوی د پاکستان وزرزم نو شریف پا ملک دروان سیاسی بحران پڑا نندی حواد لپانی و لسمه شرا سیخ لی زرداری سرا لی دکاتو اکری د پاکستان سرکاري اډو د اسي پر زرداري د غویاندو فرات الله بابر لخلي وايي چې د دوړو مشرانو تیر ورځ په ټلیفوني خبرو کې د ملک پروان سیاسي بحران خبره ترې وکړي. ملک خواه د مشال اډو خبریال وايي چې حکومت او تحریک انصاف ګوند مذاکرات کو لړۍ پر جاري ساتلو اتفاق کړی او بېګا د دوړو ډلو ترمنځ شوې ملاقات کې په مختلفو مسلو خبرې شوې دي. همداراز بیا تېر ورځ د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي دي د پارلمان د ودانۍ مخې ته د درنو د لاسه د سیکورټۍ ډېره لویه مسله پیدا شوې ده. یاد وی چې پاکستان تحریک انصاف او امید تحریک ګوندونو لخوا د اګست 13 رئیسې د موجوده حکومت او په وروستیو انتخاباتو کې د شو ممکنه د غلیو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته دوام لري او د دوی لومړۍ غوښتنه دا ده چې وزیر اعظم مشرف استعفا ورکړي. په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونه د تربت په دشته سیمه کې لږ تر لږه د 14 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د ملیشیا ځواکونو لخوا پرون په جرشو خبر پاڼه کې راغلي چې پرون مازدیګر د وسلوالو ملیشیا سرتیرو ترمنځ نښته هغه مهال وشوه چې ملیشیا د استخباراتي معلوماتو پر اساس په دشته سیمه کې چڼیز عملیات کول. ملک بلوچ بلتون غوښتنو کې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ رسنیو ته په دې اړه ویلي دي چې په دغه نښته کې د یو وسلوال وژل شوی او دارنګه ملیشیا سرتیرو ته یې دننه مطلوبله اړولې ده. د پاکستان افغانستان پر پوله د مسلم باغ په مرغه فقیرزی سیمه کې د وسلوالو په برید کې د پاکستان ملیشو سرتیرو یو نایک نیاز وژل شوی او درې نور یې ژوبل شوي دي. په کوټه کې د ملیشو ځواکونو ویان پر مشر وویل چې څه باندې او یو پورې وسلوالو قاچاقبران هڅه کوله چې د افغانستان لخوا پاکستان ته داخل شي. ملخوا بیا د افغانستان د کندهار د امنیت قمندانۍ د پولیسو ویان پر مشر وویل چې پاکستاني فوجیانو د کندهار د مروف ولسوالۍ د سرې شاه کلا پر کلي پراګټي حمله کې یو ملکي افغان مړ او یو بل ټپي کړی دی.
خبرونه مو له اسرار آدم مومن څخه واوریدل. اوس د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پڼه خپل ادارېو کې د پاکستان سیاسي صورتحال ته کتنه کړې ده او وایي چې ملک یو طرف ته د عمران خان او ډاکټر طاهر القادری احتجاجي درنې روانې دي چې لامل یې سیاسي ډډلاک په خپل ځای ولاړ دی، نو بل طرف ته په قومي اسمبلی او سینټ کې په متفقه توګه د وزیر اعظم په حق کې قراردادونه منظور کړي شوي دي او دارنګ امریکا هم د حکومت په حق کې بیان جاری کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان د موجوده سیاسي صورتحال له وجې که یو طرف ته ولس د باوري صورتحال سره مخ شوی دی، نو بل پلو د دې حالاتو په وجه د ملک په معیشت باندې هم منفی اثرات غورځيږي. د خلکو کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او داسې په عالمی کچ هم د پاکستان ساکتا نقصان رسی. ادارې زیاتوي چې دا وخت د حکومت او تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ترمنځ مذاکرات هم شروع کړي شوي دي، خو تر دې دمه یې سنتیجه مخې ته نه دراغلي او دا ځکه چې حکومت په خپل خبره کلک ولاړ دی چې وزیر اعظم به استعفا نه ورکوي او مخالف ډل غواړي چې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي. ادارې اخري کې وایي چې دا وخت ملک د یو نازک صورتحال نه تیریږي. یو خوا سیاسي اړې کړي او بل خوا پوز د ترهګری پر ضد جنگ کې بوخت دي، نو باید چې حکومت او مخالف ډله د صبر او زغم نه کار واخلي او ملک د موجوده سیاسي صورتحال نه را بهر کولو لپاره لار ولټوي او که دا حالات دغه روان پاتې شو نو دا به د جمهوریت د دې ملک او پخپل د سیاستوالو لپاره خطرناک وګرځي. او د دې ترڅنګ جنگ روس پڼ خپل ادارې کې د پولیو په حواله لیک کړی دی. ادارې وایي چې ټول نړۍ کې درې یا څلور داسې ملکونه پاتې دي چرته چې د پولیو جراثیم شتون لري او د نورې نړۍ نه دا رنځ ختم شوی دی، خو د بده مرغه پاکستان هم په دغه درې څلورو ملکونو کې شامل دی چرته چې نه یوازې دا بیماری شتون لري بلکې ورځ په ورځ سیوا کیږي. ادارې مخکې لیکي چې وړاندې ورځو کې کراچۍ کې دوه ماشومانو کې د پولیو یورنس تصدیق شوه دی، خو اصل خبره دا ده چې دغه ماشومان مور پلار وای چې خپل بچو ته په باقاعدګۍ سره د پولیو ساسکی ور کړی دی خدا سي حالاتو کې باید چې دا پلټنې وکړي شي آیا ساسکو کې سم مسله وا یا د دې د ورکولو طریقہ سم نه وا ادریا اخري کې لیکي ځینې وخت د ماحول د ګندګۍ او غیر مناسب خوراک سره هم دارنس لګي نو باید چې اولس پخپل هم او حکومت هم د پاک صفا ماحول او مناسب خوراک لپاره اقدامات وکړي او ورسره د شمالي وزیرستان بې کورشو ماشومان ته هم وخت په وخت د ساسکو ورکولو په سم ډول بندوبست وکړي شي ځکه چې د دې د لاسه هم د پولیو درنز د خورېدو خطر موجود دی ایکسپریس ٹریبیون ورسپانی په یو مقاله کې په پاکستان کې پر روان سیاسي بحران بحث کړی دی د مقاله په یو برخه کې راغلی چې دا به د پاکستان لپاره بدمرغي وي که روان حالات پر سمخوا ولاړ نسی بل په واشنگتن پوسټ ورسپانی په عراق کې روان حالات د افغانستان راتلونکو سره پرتله کړی دی ورسپانی د دې جاج اخیستی دی چې په افغانستان کې که امریکا عسکر ونه ساتي نو اغیز یې څه کېدلی سي بوریوال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي دا تر اوسه نه ده معلومه چې په پاکستان کې د روانو حالاتو پای به څه وي ورځپاڼه لیکي د دې احتجاج بڼه داسې په چټکۍ سره بدلیږي لکه د کرکټ په شل اوریز لوبه کې چې دم په دم حالات تغیر خوري د مقالې په لیکنه د اپوزیشن نور ګوندونه لا په دې پړاو کې دي چې پر یو پرېکړې خپل ذهن جوړ کړي خو متحده قومي موومنټ د ډیرو خطرونو خبرداری ورکړی دی ورسپانه لیکي د خبرو اترو لپاره په لومړي سر کې یو نوبت راغلی و او هیله ده چې بیا به هم داسې حالت راسي چې مذاکراتو ته لاره هواره سي مقاله زیاتوي دا د بدمرغي خبره ده چې د پوز لخوا په خبره سوي یو بیان دواړه غاړي دې ته اړېستي چې د خبرو اترو لپاره یو بل ته نږدې سي ایکسپریس ټریبیون زیاتوي چې سیاستوال ته پکار ده چې په خپل فکر وکړي دې ته وګوري چې د دوی د دې عمل به نتیجې څه وي پر ملک او پدی ملک پر اوسیدونکو خلکو به اغیز شوی مقاله پر مخ لیکي دا به د پاکستان لپاره بدمرغي وي که روان حالات پر سم خو ولاړ نسی او دا تر اوسه نه معلومه چې لدی ورسته به څه کیږي بل په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي دي چې نه په عراق او نه هم په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت غځولو په اړه اندیښنه وه د ورځپاڼې په لیکنه پوښتنه دا وه چې هلته باید د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته له 10,000 تر 15,000 عسکر وساتل سي او کنه ورځپاڼه زیاتوي د سپینې ماڼۍ د منځنۍ کچې چارواکو دا سیاڅه کړې وه چې له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هم هلته یو شمېر عسکر هم پاتې سي د ورځپاڼې په لیکنه یو پلو د دې چارواکو ونه منل سو او بل پلو د عراق د هغه وخت وزیر اعظم نوري المالکي د امریکا له باور پرته پر ایران او شیعه ملیشو تکیه وکړه ورځپاڼې لیکي امریکا روزلي خلک لری کړل سول ځای په فرقو پورې تړلو خلکو ته ورکړل سو او د دې سبب دا سو چې د شیعګانو سنیانو او کوردانو ترمنځ په همکارۍ کې لاسته راوړنې له لاسه ووتې
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
غربي هوادونو وایي د روس لخوا په خپل سر یوکرين ته د مرستو د موادو د کاروان ورتګ د یوکرين د خاورې پر بشپړتیا تیرای دي د ناتو عمومي منشي ویلي چې روس په دې کار خپل نړیوال تعهداتونه هم تر پښو لاندې کړي دي د روس د مرستو څخه د باندې 2.5 لارې چې لایوي ونی راسي د یوکرين پولې ته نږدې ولاړ وي د جمعې پر ورځ یوکرين پر پوله ور واوښته د مشال ریډیو د انګریزي څانګې ریپورت د ډاکټر فرشته جلال سیب باندې کوي
د اوکرين حکومت پر روسیا د خپل خاوري د اشغال تور ولګاوه اوکرايني چارواکو ویلي چې د روسیا د بشري مرستو کاروان د دوی له اجازه پرته د اوکرين پر پوله وروښته دی خو د روسیا ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي د مرستو پر سوالو کې نور ځند تمنلو ورنو د روسیا د مرستو 2.5 لاري چې لیوي ونی راهسي د اوکرين پولي تنجدي ولاړي د جمعې پر ورځ د اوکرين پر پوله وروښته اوکرايني چارواکو په دې اړه شک درلود او د سره صلیب نړیوالې ټولنې د ټولو کاروانونو د تلاشي غشتنه کړې و د اوکرين ولسمشر پترو پروشینکو ویلي چې دا کار پر نړیوالو قوانینو شدید تیرای دی د مرستې مواد د اوکرين ختیسته چې د روسي د پلویانو بیلتون غشتونکو په لاس کې دی استول شوې دي د امریکا متحده ایالاتو د روسي دغه کار پر نړیوالو قوانینو تیرای ګڼلای دی د ملي امنیت په چارو کې د سپینې ماڼۍ د سلاکار مرستیال بن روډس پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبري اعلان وویل
We see this as part of a pattern of a flagrant violation of Ukrainian sovereignty.
موږ دې کار ته د اوکراین د خاورې د بشپړتیا د تر پښو لاندې کولو د بې شرمانه هڅو د لړۍ او د دې هیواد د خاورې د مستقیم اشغال په توګه ګورو. هغوی په پوله کې د پراخو پوځي ځواکونو حضور ټینګ ساتلی چې د اوکراین خاورې ته د ننوتلو په صورت کې به لا زیات شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین پرون په نیویارک کې خبري کنفرانس ته وویل چې اوکراین ته یوازې خوراکي او روغتیايي مواد د تشاک پاکي اوبو او د برېښنا جنراتورونه استول شوي دي.
We hope that ICRC can participate in the distribution of this humanitarian.
مشکل لري چې د سره صلیب نړیواله کمیټه به په لوهانسکي د دې مرستو په ویشلو کې برخه واخلي. خو یې راټولې چې دا کار شایي وکړي ځکه د ICRC شمیر مامورین هلتسته. د روسیې د سره صلیب ټولنه هم د ګډون پلان لري. ویتالی چورکین وویل چې دوی په پوله کې زیات وخت انتظار وکړو بل اخره د دې وخت ولې چې پریکړه وکړي چې لاري د کیو له اجازه پرته د اوکراین خاورې ته ننوځي. خو د اروپا د بهرنی او د امنیت د پالیسی ادارې د سره صلیب د نړیوال کمیټې له بدرګې او د اوکراین د حکومت له اجازه پرته د روسیې دا کار په شدت خندلې دی. د دې ادارې ویاند سپستیان باربن پرون په بروکسل کې ویل د نړیوال بشري قوانینو د درناوي د اصولو د ساتلو په خاطر باید دا کاروان د سره صلیب ادارې بدرګه کړی او اوکراین ته تیر شوی وای. موږ د اوکراین حکومت د زغم او د خبرو د دوام لپاره د تیاری څرګندولو په خاطر ستایو. د اوکراین خپلواکي د خاورې بشپړتیا او یووالي ته باید درناوی وشي. سبستین باربند ویل چې د روسیې دا کار د اوکراین پر پوله څرګند تیری و او پر روسیې یې غږ کړی چې خپلې پریکړې بیرته واخلي.
د یوکرین په اړه مو د مشال ریډیو د انګریزي څنګه ریپورت له فرشته جلال عزیز خبرې دی او یو بل ریپورت له فرشته جلال عزیز او خدا د افغانستان په اړه دی. ټاکل شوی دی چې ډیر ژر به د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو د باطلولو بهیر پیل کړي. په دې اړه په عکس العمل کې د ولسمشری لپاره د دواړو امیدوارانو انتخاباتي ډلو یو ور بیا ټینګار کړي چې د ټولو رایو د تفتیش او شمیرنې بهیر باید صفا ترسره شي. حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وايي چې دواړه کاندیدان به کافي وخت ولري چې خپل شکایتونه، پوښتنې او نظرونه د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدلو له کمیشن سره شریک کړي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې د ټولو رایو د تفتیش په پروسه کې د سوي پرمختګ هرکلی کوي. جزئیات په یو ځل بیا له فرشته جلال سي واورو.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د انتخاباتو د رایو د تفتیش او څیړنې په پروسه کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د دې سازمان په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي یانکوبیش په حواله ویل شوی د دغه پروسې هدف په افغانستان کې د پاکو او ناپاکو رایو بیلول دی او موږ د افغانانو د دې غوښتنې د بشپړولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او دواړو انتخاباتي ټیمونو سره په ګډه کار کوو. ملګرو ملتو پر ټولو خواوو ژغ کړی چې له دې بهیر سره مسلکي چلند وکړي او ژر تر ژره په افغانستان کې د انتخاباتو د معتبرو نتایجو د اعلان لپاره خپل تعهد ټینګ وساتي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د رایو د باطلولو پروسه پیل کیږي. د کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د رایو د باطلولو د پروسې ځانګړی میکانیزم بشپړ شوی او تر 5000 زیات چک لیستونه سیستم ته داخل شوی دي. هوتکی ویل دواړه کاندیدان کافي وخت لري چې د دې بهیر تر پیل مخکې خپل نظرونه پښتني او شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته واستوي.
زه مطمئن یم چې دې دغه نتایج سره وځي. دا نتایج به هم د دواړو ټیمونو محترم رهبران ته هم د تایید وړ وشي و هم د افغانستان د اولس لپاره به هم د تایید وړ وشي.
د اصلاحاتو او همپالنې ډلې هیله څرګنده کړې چې د انتخاباتو نتایج به شفاف وي او راتلونکی ولسمشر به د افغانستان د خلکو د پاکو رایو په پایله کې واک ته ورسیږي. د دې ډلې غړي فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د رایو د څېړنې بهیر په وار وار له خنډ سره مخامخ شو، د دې پروسې بشپړېدو ته متعهد دي.
خو دغه لړۍ په یو ډول ټکنې کېږي، کوښښ صورت نیسي چې درغلیو باندې سرپوښ کېږي چې دا زموږ اندېښنې وړ ده او موږ هیله لرو چې دغه لړۍ په پای کې د ټاکنو پایلې داسې اعلان کړو چې په شفاف ډول وي، په عادلانه ډول وي.
د تحول او تداوم ډلې ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو رایو د تفتیش پریکړه د دې لپاره سوې وه چې د افغانستان د خلکو په رایو کې سیاسي او منطقوي تبعیض نه وي او که چیرې دا بهیر اصولي پر مخ تللی وي نو ټولې خواوې باید پایلې ومني. د دې ډلې یو غړي داوود سلطانزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تمام پروسه ها از خود راههای حل داره و ما نمیتونیم که
د انتخاباتو په ارتباط ټول بهیرونه اصول او د حل لارې لري. موږ نو څه کولای چې په دې وینا چې دا منو او هغه نه منو د افغانستان د خلکو ذهنونه مخشوش کړو. سلطان زوی زیاته کړه چې د رایو تر تفتیش وروسته د شکایتونو د اورېدو بهیر پیل کیږي او د دې بهیرونو په پایله کې رامنځته شوي نتایج باید ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې د حکومت دوره یې پای ته رسېدلې او د انتخاباتو نتایج باید په راتلونکو 15 ورځو کې اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې تر 3% زیات صندوقونه څیړل شوي او د دې کمیسیون په وینا د ټولو رایو د څیړلو او شمیرلو بهیر شایي په راتلونکو 2 اونیو کې بشپړ شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري او سم د هارون بچا پر ځخ کې به ټپي وره.
ناستو اس مسافر شم چولے بل تغڑم مسافر اشنا ناغلو زبای ٹولے نخے و تواچم مسافر تلے درج گل شم گل من نشے زسل بونی ولی او مختم مغورا کا پیشوی سم مسافر جانان پخدا اس پر لے آوا کوئی لم جشن دے جانا نا پٹکے پسر کا لپٹا پسر مور دما بل سے لن پریگ دا سو بد زلفے دخندا نخلا سم غما خام دے دتاخ منیر دے جرمنے چکارا زینا وقت ناس پخیو او غما خام براشی ال غما خام براشی ولا پتما چو برج مچا گست زینا وقت ناس پخیو شاچ خبر پاکشینا وقت د تخت نرا گزارشی کفالو دخل داخ دل خرزینا سمندر ظالم زورا زمال ورورا دس پل پورو شکونا ران اپنی مشبرانا شیر کٹوالو سپی ساتھ لی دیو بدے خرینہ سپین کوتره څوک تلی ونکړ څوک ته وېستل چاره سپین کوتره له سپین کوتره څوک تلی ونکړ څوک ته وېستل چاره سپین کوتره خوب سر سر نیشتا لے بنا استر گے رانا تا گواڑی میانا جانا نستا فی غور راک استرگی می ٹیٹش میں پزڑا خوشا لشوما پہر لار در سرازم کمل کن کرن میں سارا لندر مینا کہ جوانے دلے بنے کلم دس کی نخلے تا دکر یا نونی وما تو دیش پر سوال قبلی گی سل کا زمانو بحق کی پور تکی لا سونا جلا لاؤ بگی گی دکلی پیغلتی منگی را دکوینا جلالا بگی دی دکلی پیغلتی منگی را دکوینا جلالا
د هارون بچا پرخ کې مو ټپی واوریدلې او سم جو بلوچستان ته د پاکستان ډان رسپانه د بلوچستان په خوزار سیمه کې د ډلیزو قبرونو د مندنې د پیښې پاکلې د یو عدالتي ټریبیونل یا جرګګۍ په وړاندې سوي ریپورت یې ولیکنه خبره کړې ده. رسپانه لیکي د جرګګۍ ریپورت واضح نه و او د پیښې په اړه نورې پوښتنې راپورته کړې دي. د مقالې تفصیل له ملیحه مرزاده اورو.
ډان رسپانه لیکي چې د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د ډله ایزو قبرونو د موندنې څو میاشتې تیرېدلو وروسته هم د دغه پیښې په هکله جوابونه نه دي ترلاسه شوي. د رسپانې په خبره د نهې په ورځ د عدالتي جرګې لخوا خپرو شوو معلوماتو د دغه پیښې په هکله نورې پوښتنې راپورته کړې دي چې د روان کال په جنوري میاشت کې وموندل شو. رسپانه لیکي عدالتي جرګه چې د بلوچستان حکومت جوړ کړه په ریپورت کې دا واضح نه ده چې په تو تقسیمه کې د ولسو کسانو د مړینې تر شا د چا لاس دی. په ریپورت کې حکومت او امنیتي اسټابلیشمنت بے ګناه ګرځول شوی دی. رسپانه لیکي چې که څه هم کېدی شي استخباراتي ادارې د دغو وژنو لپاره نیغ په نیغه ذمهوارې نه وي، خو پوښتنه راپورته کوي چې آیا جرګه د امکان ته وکتل چې کېدی شي د ښکار شوو کسانو د مړینې تر شا هغه وسلوال وي چې د اسټابلیشمنت مرسته ورسره وه، ځکه چې دوی لادرکه کسانو پیژندل شو. رسپانه د جرګګې د ریپورت په حواله لیکي چې یو شمېر گواهانو بیان ورکړی دی چې کېدی شي د بلوچ بلتون پالو او ملت پالو د وژون کې ډلې مشري کوونکې یو ځایي قبایلي شخصیت دغو وژنو تر شا لاس لري. نو آیا د بلوچستان حکومت دې ته پام وکړ او آیا له جرم سره د تړاو لرلو لپاره یې له ګوته شوي کس نه تفتیش وکړ او که څنګه؟ د ورسپانې په خبره یوازې د مشکوک تنوم په ډاګه کولو او یا په ځایي چارواکو د سمې ډیوټا د نه کولو تور لګولو سره د وژنو وضاحت نه کیږي. رسپانه لیکي په کار وچې جرګګې پر پلټون کې انتظامی زور راوړی وي چې سمه پلټنه وکړي، ځکه چې ججان یوازې د ثبوتونو په بنیاد کار کولی شي. د رسپانې په خبره دا پوښتنه جایزه ده چې څنګه په دومره شمېر کې کسان تر وژنې وروسته داسې خخ کړل شو او انتظامیه او سکیورټي اسټابلیشمنت ترې خبر هم نه و. رسپانه لیکي تر څو چې حقایق په ډاګه او ذمهوارو ته سزا ورنکړل شي تر هغه به بلوچان له ریاست نه نور هم په بیلې دلوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د لیکوالۍ او ټولنیزو چارو کارکونکو فرزانه باری یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي دي د ولسي حکومت او فوج ترمنځ د اړیکو د توازن د پرځای کولو لپاره عمران خان او مولانا تر قادری کارول کېږي، چې د رنګ حکومتي ګوند مسلم لیگ نن ته د خبره ورپا یاد کړي چې اصل قوت له جمهوریت حکومت سره نه بلکې له فوج سره دی. تفصیل ولې اصرار علي مومند وورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د لیکوالۍ او ټولنیزو چارو کارکونکو فرزانه باری یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي دي د پاکستان مرکزی سیاست تل د بدلون نه خوښونکو تر غلبې لاندې پاتې شوی او یوازې د ذوالفقار علي بټو حکومت و چې دغه جمود د لمنځه وړلو هڅه یې کړې وه. د لیکوالۍ په خبره په اصل کې بټو د بدلون خوښونکو او نه خوښونکو ترمنځ راګیر شو، چې په نتیجه کې نه یوازې دا چې د انقلابي بدلونونو مخ ونیول شوه بلکې ذوالفقار علي بټو پکې ژوند هم له لاسه ورکړو. حمله دغه وروستو ټولو سیاسي ګوندونو دا خبره ومنله چې په پاکستان کې به حکومت په شریکه سره چلول کیږي، یعنی د ریاست واک به د پوس په لاسو کې وي او دارنګ د ځینو مرکزی سیاسي ګوندونو کنټرول به هم له پوس سره وي او دې ته به د پوز بی ټیم ویل کیږي. د ډیلی ټایمز په مقاله کې راغلي دي د لوبې قوانین بداوي چې هر یو سیاسي ګوند به په خپل وار په حکومت کې راځي، خدا به وي چې د ولسی حکومت او پوز ترمنځ به دغه اړیکې برقرار ساتي. لیکوال وايي په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه دي چې پوزي ملاتړ لري، همدارا ساده عمران خان چې سیاسي بلوغت نه لري هم خپل ګوند په دغه کې شامل کړو، خو مسله دا ده چې عمران خان بے صبر دی او خپل وار ته انتظار نه کوي او دغه ناوړه لوبه یې شروع کړي چې لوجې په دې هیواد کې سیاسي عمره له چیلنجونو سره مخامخ شوې دي. په مقاله کې راغلي دي د عمران خان او طارق القادری د احتجاجي ناستو ترشا اصل وجه د پوز او ولسی حکومت ترمنځ اختلافات دي. د پوز او ولسی حکومت ترمنځ په دې وروستیو کې په یو شمېر مسلو اختلافات رامنځته شوې دي، په داسې حال کې چې د حکومت سیاسي واک لا هم بلوغت ته نو رسیدلې. د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن ته یې د محفوظ لارې لور کولو څخه انکار وکړ. له هین سره یې د اسټابلیشمنت له مرزي برعکس د خو اړیکو پیل وکړ. د ټولو خبرو پوځ غوسه کړې ځکه چې دا خبرې په پاکستان کې لړایجو اصولو سرغړونه ګڼل کیږي. همدارنګه د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ د اړیکو د توازن د پرځای کولو لپاره عمران خان او قادری کارول کیږي، چې دا رنګ حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون ته دا خبره ورپا یاد کړي چې اصل قوت له جمهوریت حکومت سره نه بلکې له پوځ سره دی. په مقاله کې راغلي دي باید چې ولسی حکومت له دې زده کړه وکړي چې ولس ته د لومړیتوب نه ورکولو لوجې دوی د ولس ملاتړ له لاسه ورکړي او دارنګ د غربت، بیروزګاری او بدامنۍ د کمول لپاره ګامونه پورته کړي.
دا اصرار مومند چې د فرزانه باری مقاله وړاندې کوله. اوس هم د سلام پښتونخوا ورستۍ سندره د ګلپانې په شخ کې او حکمت سر په شخ کې اورو او په بل غړي کې به بیا تاسو په خدمت کې. زندگی سخت لے ونے درد سے شوما
چپمڑو سرگو کا